افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته موضوع امید زهیر مال حرکت لای کوم. لومړی خبرونه د بشری حقوقو د څار سازمان وایل شپږم ټولګي پورته د جنونو د خونځو د تړلو په دوام سره طالبانو ثابت کړ چې د یو ملت په توګه د افغانستان له حسین سره هیڅ لیوالتیا نه لري. د ادارې دا خبره په افغانستان کې د تعلیمي کال د پیل په دورشل کې پر ناوخته وی اعلامیه کې کړې ده. د بشری حقوقو د څار سازمان زیاتوي هیڅ هیواد د تعلیمي افتن جوړو مېرمنو پرته د سوکاله راتلونکي تصور نشي کولای. په داسې حال کې چې افغانستان بیا د نړۍ په سطح د بې سوادۍ تر ټولو لوړ شمیر لري، هغه څه چې د دې سازمان له قوله افغانستان له تیاره راتلونکي سره مخ کړی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان دا هم لیکلي چې طالبانو د 1996 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ د نجونو خونځي تړلي وو چې د دې سازمان له قوله د نجونو یو نسل لږ تر لږه د 15 کلونو لپاره د زده کړې پرمختګ او هغه څه څخه به برخې کړ چې دوی یې غواړي. د بشری حقوقو د څار سازمان روان وضعیت ته د طالبانو د ناحق عذرونو تر واغجانو او ناکامو ژمنو د تکرار نوم ورکړی او ترې غوښتي چې هر څه ژر د نجونو خونځي او پوهنتونونه پرانیزي. حخوا د بخن نړیوال سازمان وایي افغانستان پر نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې په کلمنځنیو زده کړو منه شوې دي. دې سازمان دا خبره تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي. د بخن نړیوال سازمان په خپل ټویټ کې له طالبانو یو ځل بیا غوښتي چې نجونو ته اجازه ورکړي څو خونځیو ته ولاړ شي ځکه زده کړې د هغوی بشري حق دی. 1500 سورځ وشوي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې خونځیو ته تلو منه کړي او تر خوا یې نږدې 3 میاشتې وشوي چې د نجونو په هندونونه یې هم تړلي دي. بی بی سی خبر ورکړی چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی برټانیې ته سفر کړی او هلته د برټانوي چارواکو په ګډون د مخکینی حکومت لزن یو چارواکو او یو شمیر سیاسيونو سره کتلی دي. د دې خبر پر بنسټ خاغلی کرزی په لندن کې د برټانیا پاچا دریم چارلز د بهرنیو چارو لپاره د مملکت سیکرټر د صدر اعظم لزنګړي استاد او یو شمیر افغانانو سره کتلی دي. خبر کې له چارواکو سره د حامد کرزی د خبرو محتوا د طالبانو او دوی د مخالفو ډلو ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو ته زمينه چمتو کول خودل شوې دي. دا معلومه نه ده چې د حامد کرزی دا سفر رسمي وو او که غیر رسمي. تر اوسه د پخواني جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر هم په دې اړه معلومات نه دی خبر کړی. افغان کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې ته د شول اورنو په لوبه کې د لومړي ځل لپاره ماته ورکړه. دا لوبه د متحده عربی اماراتو په شارجه کې وشوه. جزئیات به ورسته واوري. په جرمنی کې تر درملنې وروسته 500 افغان ماشومان پرون کابل تستان شول. د دې ماشومانو درملنه د یو کال پترڅ کې په جرمنی کې وشوه. د دوی په ډله کې ځنی سوځیدلی وو او ځنوی د هډوکي بیلابیلو ناروغۍ لرلي. دا ماشومان افغاني سری میاشتې د سولې کلی پونوم د جرمنی خیریه بنسټ ته معرفي کړي وو. د جرمنی د سولې کلی مرستندوی ټولنه عادت څخه باندې ډیر شکلو راهیسې د افغان ماشومانو په درملنه کې مرسته کوي. د ایران قضایه قوې د دې هیواد د بشري حقوقو یو فعال فاطمه سپهری په 13 کال بند محکوم کړی ده. سپهری ویلي چې د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای دی نور لواکه لاس پسر شي. د دې ورور اصغر بیا وایي چې خوري لاس کال د ایران د نظام پر ضد د تبلیغ په تور، 15 کال د ایران له مخالفو هیوادونو سره د همکارۍ په تور او 2 کال هم خمینی او خامنه‌ای ته د سپکاوي په تور په بند محکومه شوه. فاطمه د ایران د بشري حقوقو له هغو فعالانو څخه ده چې هغه لیک یې لاسلیک کړی دی چې د خامنه‌ای د استعفا غوښتنه پکې شوې ده. دا پرون څه کال سپتمبر کې د ایران د حکومت پر ضد د مظاهرو له پایل سره سم په ایران کې ونیول شوه. او د اروپایي ټولنې په غړیو هیوادونو کې پروت څکال د کډوالو درخواستونه د وړم کال په پرتله 40% زیاتو. د اروپایي ټولنې احصایي ادارې په خبره په 2022 کال کې اتل کې 1,200 کسانو د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د پناه اخیستو درخواستونه سپارلي وو. په 2022 کال کې د نویو پناه اخیستونکو شمېر 15,000 تر رسیدو او تر هغه مخکې کال 14,000 وو. تیر میلادي کال کې تر 4 میلیون ډیرو اوکراینیانو د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې پناه واخیسته. تر اوکراین وروسته د سوریې د کډوالو شمېر زیاتو. بیا د افغانستان چې یو لکه او دیار له ضروري شمیر لوړ و. د دې پروګرام ډیره برخه د ازادي رادیو نور خبرونه ته جلا شوې. خو لمړی یو شمیر راپورونه. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال په افغانستان کې د نجونو د خونځیو او پوهنتونونو تړلو ته ژور اندېښنه خود لري. کامل هاریس د هم ویل چې واشنگتن به د نړۍ په هر ګوټ کې د خوځو له حقونو دفاع وکړي. هغه د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي له شپږم ټولګي ښکته افغان نجونې هم په نظر درس وایي ځکه چې برخلیک معلوم نه دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیاله وایي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو پر بندیز کال واوښت او دې چارې ډېره اغېزمنه کړې ده. کاملا هاریس پرون په ټویټر کې ولیکل چې دا تاثر یې نور هم له دې امله ژور دی چې په افغانستان کې نجونو او ښځو ته دا اجازه هم نشته چې پوهنتون ته ولاړې شي. میرمن هاریس زیاتوي چې متحده ایالاتونه به هېڅکله په نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو له دفاع لاس وانخلي. د متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر تر دې خبرو یو ورځ مخکې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا استازي زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي وو چې طالبان باید د افغان ښځو او نجونو په برخه کې خپل چلند ته بیا کتنه وکړي. د خلیلزاد په وینا ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو د تګ مخالفت ظالمانه عمل دی او په دې ډول د ښځو اسلامي حقوق هم تر پښو لاندې کیږي. خلیل زاد له طالبانو غوښتي دي چې په ډیر لنډ راتلونکي کې باید د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانستلو دقیقه نیټه تعیین کړي. طالبانو ویلي دي چې دا تعلیمي مؤسسات د نجونو او ښځو په وړاندې تر ثانی امر پورې بند کړي دي. بل لور ته د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د تعلیمي برخې مسؤلې ادریانا وګیلار ازادي راډیو ته وویل چې افغانچونی د طالبانو فرمانونو ډیر نه هلي کړی دي.
د انجونو زرونه په نملیو ټولګیو کې ماتیږي، ځکه چې دوی په راتلونکي کې ځانونه په منځنیو ښوونځیو نه لیسي او نه هم په پوهنتونونو کې ویني.
لشپژم ټولګي ورپورته د انجونو د ښوونځیو د بندېدو اندېښنې په خپل حال وي چې طالبانو درې میاشتې مخکې د پوهنتون دروازې هم د انجونو او ښځو پر مخ بندې کړې. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د انجونو تعلیم پکې بند دی.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
تیرو څو ورځو کې په افغانستان کې د واورو او بارانونو په پایله کې د راوتلو سیلابونو لامل خلکو ته تلفات اوختي او تر خوای سلګونه کورونه هم ویار شوې دي. اټکل لچ د ونی پورستوي کې به هم دوه رختونو یو بل چپه راشي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تیرو دوه ورځو رښتونو لامل په یو شمېر ولایتونو کې د سره مال زیانونه اوښتي دي. د طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمی تیر شپه ساجی راډو ته وویل
لکه څنګه چې هیوادوال کو جریان کې د دوه ورځو را په دی خو زیاتره ولایت کې د بارونو او اورې شهیدانو متاسفانه په ځینې ولایتونو کې سیلابونه جاری شوي چې سیلابونو په نتیجه کې بلخمان، زابل، فاریاب، دایکنډي، روزګان، فراه، بلخ، جوزجان، خوست کې بعضی تلفات لرو.
شغل رحیمی د تلفاتو دقیق شمیرونه شو دا ویل چې ورسته به بیا شمیرې لر سنیو سره شریک کړي. لا طبي پیښو سره د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویان زیاته کړه چې د سیلونو له امله په سلګونو کورونه نړیدلې دي. د راپورونو له مخې ډیر کورونه په بلخ ولایت کې تخریب شوي دي. په دې ولایت کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویاند محمد آصف وزیری رسنیو ته وویل چې په زاری ولسوالۍ کې درې سوه کورونه تخریب شوي دي او سیلونو په سلګونو څاروي لمنځه وړي دي. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې لکه غزنی او پکتیا کې واورې ورېدلې دي چې شایي میوهدار ونو ته یخه هوا زیان واړوي. د هوا پیشندنې د نړیوالو ادارو له اټکلونو سره سم به د بلخ ولایت په جنوب سیمو کې نن اسمان وریځ وي، خو په ډیرو برخو کې به اسمان برک وي. په کابل کې نن د باران اټکل شوی، په کندهار کې به تر ډیر لمر وي. خو داسې اټکل کیږي چې د رواني اونۍ په وروستیو کې به د ورښتونو یو بل څپه هم پر افغانستان راشي.
او ردل مو چې ورسته ورځو کې د واورو ورختونو لامل د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې راوتلو سیلابونو افغانانو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي. سکال د ورختونو او بارانونو ترخوا سیلابونو افغانان نه وازی له مالی لحاظ زیانمن کړي دي، بلکې ترخواي مرګ ژوب له هم اړولې ده. دوه میاشتې وړاندې د طالبانو په خطر رسیدو په چارو کې دولت وزارت خبر ورکړاو چې په هماغه محل کې د دوه ونیو پترات کې نسلو زیات افغانان د سیلابونو له امله مرشوي و او تر خوایي زورګونه جی کرنیز ازمکه هم بجاړه شوی و او سلګونه کورونه هم نړیدلی و. اوس داسې محل چې اټکل دی د ورختونو یو بل څپه هم پر افغانستان راشي، نو څنګه خلک ځانونه له سیلابونو وساتي څو زیانمن نشي؟ احمد شیبر دا او یو شمیر نورې پښتنې د چاپیریال ساتنې له متخصص عبدالولي مدقیق سره یو مرکه کې مطرح کړي دي.
خوښنه سره خبر مې واوري او د دې سیلابور او تل نوې خبره نه ده. افغانستان کې موږ هر کال دغه سره مخ یو، موږ یو ټول فقط عاجله توګه په تاسو حالاتو کې چې وسته د سیلابو تقریبا فصل ورته ویل کېږي، هغه خلکو چې خپل کورونه په خوړونو کې جوړ کړي یا د خوړو ته نږدې جوړ کړي یا سیل راوسي ورته وایي دوه سره نږدې او هلته د اوبو د راوتلو امکانات از تل پا تلو کیوی که تل تا جدی کرونه این وزما مشوره با دوی تدایوی سه حد اقل سه کلش باران کیجی او سیلابونه راولی نو دوی باید اخبال کرونه پریدی سه اغا تل انزانی تلفات و مخنیوی وسی.
مدقیق سه پا تیرو کلونو که چه پا افغانستان که سیلابونه را خیلی دی او ازادي راډو کوم راپورونه خبره کړی دي، کله ناکله خلک دسی چې د سیل او بټیټی وي خلق ورزی لرگی تری را باسی چې بیا دا وروسته نور سیلونه پس راځي. فکر کوي چې دغه خطر همیشه متوجه دی چې بیا نور سیل پس راشي او خلک یوس
ګوري د شیبر سره دغه سیل چې کله راوځي نو په اوله کې د اوبو کچه ټیټه وي، ولې وروسته د اوبو اهم استعداد قوت زیاتېږي، ثبات زیاتېږي او هم د اوبو هغه سفزه لوړېږي. نو دا ډېر زیات خطرناک کار دی که چېرې وګړي دغه غواړي د سفر وکړي، نو د دوی ژوند خطر کې دی سفر ونه کړي.
کله ناکله چې سیلونه راغلي دي خلک وارخطا شي، مثلا خصوصا د شپې په مخه وارخطا شي او چې له کور راوځي بیا بیرته ستانه شي، ځکه خوار خلک دي، غریب خلک دي، دوی غواړي چې د کور وسایل هم له ځان سره وباسي. په دې برخه کې باید څوک
کله سیلاب رامنځته کېږي نو ښه خبر دا ده چې له هغه نه مخکې دوی ځانونه وباسي. البته که چېرې حکومتي مربوطه اداره دوی ته خبر ورکوي او د هغوی دغه خبر او مشوره دوی جدي په پام کې ونیسي، او خصوصا هغه کورونه چې هغوی خامه کورونه دي، ډېر چینه دي او د اوبو سره نږدې دي، د اوبو د سطحې د پورته کېدو په نتیجه کې دا په خطر سره مخ کېږي، نو دوی باید له خپلو کورو ووځي، په خپلو کالیو پسې دې نه ګرځي، فقط هغه خپل د کورنۍ غړي چې په هر شکل کېږي دوی ته باید نجات ورکړي. نو په عمومي هغه مشوره دا ده چې دوی کله ووتل نو بېرته دې د زر په زره په لنډو کې بېرته خپلو کورو ته نه راځي، او سیلاب وکړي تر څو دغه ځواني تلفات یا د ځواني تلفاتو کچه ټیټه وساتو او یا د حداقل
کوم راپور چې ازادي راډیو لري د یوې هفتې په ترڅ کې بل څه هم را روانه ده د وریسو د افغانستان بیلابیلو سیمو ته. نو هغه کسان چې کورونه د سیل خطر سره مخامخ دي باید څه وکړي؟ په دې هوا کې چې بارانی ده نو وتل هم ورته سخت دي.
په هر کلي کې خلک پوهیږي چې کله سیل راوځي نو دا سیل په کوم مسیر باندې تللی، دغه مسیرونه د ځانونه یوې خوا ته کی او لوړو ارتفاع ته پناه ویسي، او ځکه د ورځې لخوا وي او که د شپې لخوا وي باید دوی یعنی همیش خبرداري حالات باید د شپې د ورځې باید دوی توجه، خصوصا چې کله ورښت شروع کی.
د چاپیریال ساتنې متخصص عبدالولی مدقق چې لارښوونې کولې کله چې اټکل وي او یا هم داسې احتمالات موجود وي چې پر سیمه مو سیلاب راځي نو څه باید وکړي؟
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډالو ته چغلې نو ما ودا ځادې راډیو ته د سترو نور میډالو
ازادي رادیو په شل خلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه په یو جالب لوبه کې پاکستان ته ماته ورکړاو، تاریخي بریاي په خپل نوم ثبت کړه. په دې لوبه کې پاکستانی لوبډلې افغانستان ته په شلو اورونو کې د نوو لوبغاړو په اوټ کې دوه سره د درې نوي منډو هدف ټاکلو، چې افغان کرکټ ملي لوبډلې د تلسم اور په څلورم تو پورا کړ. د دې لوبي غوړه لوبغاړي افغان آل راونډر محمد نبی وټاکل شو. هغه د پاکستان دوه لوبغاړي اوټ کړه او ترخوای په خپل بریالي اننګ سره افغانستان بریا ته ورسو. جزئیات یې له بختيار ساحل اور.
د پاکستان پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغان لوبغاړی محمد نبی ساحل په هړخیزه توګه خوځلې ده او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. دغه سیالي چې د جمعې په ماښام د کابل پر وخت اتنیمې بجې پیل شوه، پاکستان د لوبې پچ وګټله او توپوهنه یې غوره کړه. د پاکستان لوبډلې پوره شل اورونه ولوبول، خو هېڅ توپوهونکي هم منډې تر شلو وانړولې. د توپوهنې د پاڼې تر پای ته رسیدو پاکستان نه لوبغاړي له لاسه ورکړي او دوه نوې منډې کړې وې. د پاکستان لپاره مخکښ توپوهونکی اماد وسیمو هغه اتلس منډې جوړې کړې وې، او بل لوبغاړي سایم ایوب چې په لومړي ځل نړیوال کرکټ کې ولوبېد د اتلس منډو په جوړولو بریالی شو. دغه راز په دې لوبه کې د پاکستان لپاره تیب طاهر هم خپل لومړی لوبه تر سره کړ او تر شپږ منډو جوړولو وروسته د راشد خان له لوري وسوځید. د افغانستان په توپ اچونکو کې مجیب الرحمن تر نورو ښه وځلید. هغه چې د دې سالې د اغیزناک لوبغاړي جایزه هم وګټله. په څلور اورونو کې نهه منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوځول. دغه راز فضل حق فاروقي او ربیع ساحل هم دوه دوه، خو عظمت عمرزی، نوین الحق او راشد خان بیا یوه یوه وکټ ترلاسه کړه. د افغانستان پیلیزو توپ وهونکو د دې لوبې پیل ښه ونه کړ. ابراهیم زدران تر نهو، رحمان الله ګربز تر شپاړس او کریم جنت تر وو منډو جوړولو بعد وسوځېدل او ګلبدین نایب بیا پرته له کومې منډو جوړولو خپله وکټ له لاسه ورکړه. محمد نبی ساحل او نجیب الله زدران د لوبې تر اتلسم اور پورې پاړۍ وغځول او بالاخره د لوبې د اتلسم اور په پنځم توپ په یوې لوړې شپږیزې سره د پاکستان پر وړاندې افغانستان ته لومړی بری ورکړ. محمد نبی ساحل په توپ وهنه کې اته دېرش او نجیب الله زدران بیا اولس نسوځېدلې منډې وکړې. پاکستانی لوبډلې ته بیا په توپ اچونه کې نوي لوبېدونکي لوبغاړي احسان الله دوه، نسیم شاه او احمد وسیم یو یو افغان لوبغاړی آؤټ کړ. د دې لوبې تر بریا وروسته افغان لوبډل مشر راشد خان وویل چې بالاخره وتواندل چې د پاکستان لوبډلې ته په نړیوال کرکټ کې ماتې ورکړې. ښاغلی خان زیاته کړه، دواړه لوبډلې به د دې لوب لړۍ دویمه سیالۍ د روانې مارچ میاشتې په شپږشتمه نیټه په همدې لوبغالي کې ترسره کړي.
او سم د ازادي راډیو پاتې خبرونه واوري.
نیما نړۍ
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما په څلور سالوي ملکو کې کار کوي.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
وخت نوبت نه دی رسیدلی، بیرو با چیل مچیل وی نرو خزی سره یو ځای ځینې وخت شوی چې د ډېر انتظار لسه په خاورو کې نور ناست یو. باوجود چې ویلې مې دي چې زما سره مې ماشوم دی، زه په کور کې څوک نه لرم، ځان سره راوستی دی، دغه پیسې ما ته راکړې، بیا یې ما سره مرسته نه ده کړې.
د کابل اوسنکي حسنا وایي چې د جمهوریت سقوط وروسته په خپل پیسو پسې چې په بانک ساتلې وي، سرګردانه، ستړي ستومانه، وګیتګي له واړه ماشوم سره ورځ تر بیګا د بانک دروازه کې پلیکه کې ولاړوي. د افغانستان د بانکداري نظام د افغان ملي بانک له پرانستلو سره سم په 1412 هجري لمریز کال کې په کار پیل وکړ. د افغانستان بانک له تاسیس څخه مخکې افغان ملي بانک د دولتي بانکداري چارې پر مخ وړلې. وروسته بیا خصوصي بانکونه رامنځته شول چې پکې خلکو د سپما، جاري او میادي حسابونه پرانستل. په دې بانکونو کې پر نارینه او سربېره مېرمنو هم حسابونه خلاص کړل. ځینو یوازې خپلې پیسې پکې ساتلې، یو شمېر نورو د پیسو لیک تر لیک د خپلې سوداګرۍ لپاره لام دی لارې څخه کاوه. او په رسمي او غیر رسمي ادارو کې د کارکونکو مېرمنو ماشونه هم په دې بانکونو کې ساتل کېدل. کله چې د 2021 کال د اگست په 15 نیټه جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د افغانانو د ژوند نورو چارو سره بانکي سیستم هم ګډوډ شو. په پایل کې بانکونه بیخي بند شول. لکه مودې وروسته اعلان وشو چې دیونه به 20000 افغانۍ یا هم 200 ډالر ورکوي، بیا 400 ډالر شول، بیرته 200 شول. هغه هم په داسې طریقه چې ورځ مخکې به نوبت نیول کیږي، بیا به ملازان د پیسو اخیستونکي ورزي او د خپل پیسو د اخیستلو لپاره به پلیکه کې دیږي. د کابل اوسنګي حسنا وایي چې د سپما لپاره خپل پیسې په بانک کې ساتلې، خو کله چې طالبان واک ته ورسېدل او د بانکونو سیستم ګډوډ شو، دا بیرته خپل پیسې نشي اخیستلی.
د جمهوریت نو وروسته یو ورځ هم خپل پیسې په سمته غا د بانک څخه نه دی اخیستي. همشه چې موږ مراجعه کړی، موږ د ویل شي ودی شي سبا وختي تاسو راشي کارتونه په نوبت کې نه دغه نو وروسته تاسو پیسې اخیستلی شي. بیا موږ سبا ملازان سره تللی، موږ ته په وخت نوبت نه دی رسیدلی، بیرو با چیل مچیل وی نه روخزي سره یو ځای ځین وخت شو چې د ډېر انتظار لسه په خاورو کې نور ناست یو. او بل زما شته ورتللی زما سره ماشوم په کې به باوجود چې ویلې مې دي چې زما سره مې ماشوم دی، زه په کور کې څوک نه لرم مازان سره راوستای دی د پیسې ماتره کې بیا مسره مرستنه ده کړی. او بل موضوع دا چې په اواله کې محدودیت $200 او بیا ورسته $400 شو، اوس بیرته $200 شوې ده. نو په هفته کې یو بار په دغه سیبری بار چې مچل کې موضوع او بیا ورسته عرفته کې چې موږ داسې خو موږ ډیر په تکلیف کې وو. او بس واخه بانک یو شرط دی چې په دې شر باندې موږ تاسو ته پیسې درکو چې نزاړي دي. نو موږ ورته وایو چې زړې پیسې په بازار کې خپل موږ نه څوک نخلي، وایي موږ ته هم دغه راغلي دي که دا اخلي هغه دي که نه اخلي پیسې نشته. نو موږ مجبور یو چې پیسو ته هم ضرورت وي هغه پیسې واخلو. بیا دغسې وخت شوی دی چې موږ هغه پیسې بازار کې موږ نه یا چند اخیستي، بیا هم چې صرفه ته وړي دي ۵۰۰ افغانۍ موږ نه ۱۰۰ روپۍ اخلي. بیا بیرته چې بانک ته هم شکایت کړی، بانک منکر شوی چې نه دا پیسې خو موږ نه دي درکړي.
د لوګر ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد شي ورته ستونزې لري. وایي د نظام په بدلون سره په بانک کې د خپلو پیسو واک له لاسه ورکړ.
ګرد ورځ ماشین ته ناستې خیاطي به ګنډل به کوي، له سختو طریقو نه به چې په ځان ډېر فشار راوړي پیسې راوړي. او اوس خو د ښځو لپاره بیخي زمینه سخته ده چې په څومره سختۍ سره پیسې لاسته راځي. اوسنی رژیم حاکم سو په افغانستان باندې بانکونو سیستم کې ستونزې رامنځته شوې. خلک خپلې پیسې نشي ویستلی. هغه پیسې چې ښځو په کلونو کلونو په ډېر زحمت سره پیدا کړې وي او په بانکونو کې اچولې وي هغه نشي راخیستلی. خلکو دغه دوه ژمی په ډېر سختۍ سره تېرې کړې، مریضیانې په خلکو باندې راغلل، پیسې به دې وي په بانک کې راخیستی نشي. نو دغه تجربه ما خپل هم شخصا کړې ده چې زما پیسې په بانک کې دي او زه نشم راخیستلی. کله چې غواړم چې پیسې وباسم باید انتظار وباسم چې هغه وخت پوره شي. یعنی دا پتن کې چا پیسې په کاریږي خپل پیسې ته به سړی لاسرسی نه لري، خپل پیسې به نشي راخیستی.
په بانکونو کې د پیسو بندي د لو سوداګری میرمنې هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. سید غزنیواله وایي چې ټول کار په بانک کې د پیسو په لیک را لیک مخ کېتلو، خو لکه چې د پیسو په اخیستلو محدودیت ولګید سوداګری ډیره پیکه شوه. هغه وایي د جمهوریت په وخت کې میرمنو د غلو له ویرې هم خپلې پیسې په بانک کې ساتلې.
د جمهوریت په وخت کې میرمنو خپل پیسې په بانک کې خوده ځکه چې امنیتی ستونزې ډېرې وي او دوی نسو کولای خپل پیسې په کور کې وساتي. غلاوې ډېرې وي هغه وخت کې او کومه پیسې دوی سرمایه وایا مغه سپمولې چې هغه ټول په بانک کې وي. له بعد مرغه کله چې نظام سقوط وکړ نو د دې پیسې په بانک کې پاتې شوې، کومې چې درلودې او راستلې ډېر ورته سخت شو. بانکي سیستمونه سخت شوي دي لکه پخوا غوندې نس کولای څوک د خپل پیسې راوباسي. سقوط نه بعد سال مانځه په وخت کې به هلته تله، خلک نوبت به یې نیوه، بیا به یې د لس له مخې نه نومونه ویله او دوی به ورتله. ښه چلند نه کېده او بې نوبتي به ډېره زیاته وه. اول به ډېرې ستونزې سار وختي د لمانځه وخت له کور وتل دا ډېر ورته سخت وه چې دا ووځي. بیا هلته نوبت به نو ورته بېرته به بیا کور ته راتله او که دوی هر څومره پیسې ډېرې هلته وي خودی نه سوی کولای چې له $200 ډیر راوبس.
میرمنې له کوم ستونزو سره مخ کړي؟
له پاته مرغه چې میرمن له ډیرو ستونزو سره مخ دي. کاري فرصتونه هم دوی ته نسته، په هغه دولتي ادارو کې دوی لپاره ځای نسته او کوم میرمنې چې دي غوی داندې لري هغه هم روزمره نسي تلی. یعنې په یوه میاشت کې به دوه ورځې یا درې ورځې خپل حاضري به امضا کوي او بېرته به ځي او په معاش کې بدلون راغلی. او کوم میرمنې چې په موساد کې دن درلودې هغه هم له لاسه ورکړي دي. نو میرمنې اوس ټول په کور ناستې دي، له ډېر ستونزو سره مخ دي. هغه کوم پیسې چې په بانک کې دي هغه نشي راایستلی. نو په بانک کې هم دوی لپاره نوبت نه وي او بل له یوې خوا بیکاري سي او له بلې خوا هم د دوی پیسې چې کومې لري هغه په بانک کې سي او هغه نشي راایستلی، دا ورته ډېر ستونزمن دي.
تر کومه ځای چې موږ خبر یاستو تاسو یو افغان سوداګر یاستی، درته وایي چې په بانک کې د پیسو بندیدلو تاسو ته څومره جنجال جوړ کړ؟
ما ته ډیر جنجال جوړ کړی ځکه چې موږ هغه کومه آرډر چې اخلو هغه که بهر وادو کې یو غوی موږ ته پیسې را لیږي، موږ نسو کولای چې خپل پیسې په اسانتیا سره ترلاسه کړو. نو هغه هم لکه څنګه چې ما ویل له $200 نه ډیر نسو راایستلی. نو دا به موږ ورته نوبت نیسو سر وختي او بیا هم هغه ته ورتګ دا ډیر راته ستونزمن دی ځکه په خوا د جمهوریت په دوره کې موږ کولای سو چې پیسې ولیږو او راواخلو ډیر په اسانۍ باندې، خو اوس له بعده مرغه چې لیکل او رالیږلی ډیر سخت شوي.
سوداګري د څومره خنډ سره مخ شوه ځکه پیسې پیسی خو لکه څنګه تاسو ویل په بانک کې وي
خامہ خاط سوداګری کې ډیر ستونزې جوړې کړې دي ام د بانکو زکتی خلق سرمایه چې دا ټول په بانک کې دي او بل د پیسو لګل را لګل ډیر څه سوي دي په سنتیا سر څوک نه سکول خپل پیسې تر لاسه کی نو کله چې غواړي چې خپل پیسې تر لاسه کی بای تو هفته کې دوی نوبات ونی سي او سر وختي ووزي زه خپل سیمه زه یعنی سر وختي د منځ په خزانه سم کولای بانک ته ورسم او نوبات ونی سم په کور کې ستونزې او کله چې کور وځي په لار کې ستونزې محرم نه محرم دا خبرې او چې تل بانک مخترسيږي هغه نوبات درنسي نو کوم پیسې چې دی هلته یې دي موږ ګورو چې زیاتره مېرمنې دي هغوی اوس داندې نه لري د خوړلو د څښلو لپاره چې نهسته ځکه چې پیسې نور کوم عاید نه لري هغوی هماغه پیسې چې په بانک کې دي دوی غواړي چې هغه راواخلي بې خرڅه دي خو هغه پیسې م نه ورکول کیږي نو خامخا ستونزې ډېر دي
له دې وروسته به خلک په تیره ښځې په بانکونو باندې باور وکړي
خلک ډېر په بانکو بې باور سو ځکه چې په تیره م ښځې ځکه چې دوی کوي استاد وي دغه وزارت زر په ماشته نو هغه یو دوی هفتې زی مخکې لدینه خپل ماشه واخلي د بانک اول بنسي تیغه ته نوبات رسیږي او کنه بیا نوم پلس کې نو دی تغه کوي تر سوره سی خپل ماشه واخلي او نور د خلکو سرمایه چې د کوم پیسې چې دیغه رئیسل ډیر سخت سوي دي خلک نس کولای پاسان تیا سره خپل پیسې تر لاسه کی نو اوس خلک به تر داګنی چې خپل کوم پیسې تلري هغه په کور کې وساتي یم خپل سرمایه په کار ولګوي
په دې کار سره بانکونو څومره خپل اعتماد او باور چې خلکو په منځ کې درلودل لاس ورکړ
په دې کار سره خلک په بانکو ډیر بی باور استو ځکه چې بینوبتي په بانکو کې ډیر سوي دا خپل پیسې نسی رئیستای سامي او بل داسي هغه د بانک کوم کارکون کې چې دی له مراجعین سره سم چلند نه کوي او که خزینه وي او هغه کوم نارینه ته ورزي نو د دوی زره نه قرار وي چې دمو پیسې په بانک کې پاتې نسی او هغه چې دی وایسته تاسو له 200 نه ډیر اقنه لري چې پیسې در سره واخلي او هغه عادي کوم مامور ک وی یا مستاد وی دغه وزارت زر په ماش وی هغه په وزارت زر په باندې مجبور دوه هفته سرګردانه وکړي ترڅو چې هغه نوبات ورسیږي او خپل ماش تر لاسه کی بیا وسی نوبات را ورسید او کوونه رسید نو ستونزې خامخا ډېرې دي په دې لته بانکونه خپل سیستمونه سره جوړ کړي او د خلکو کوم پیسې چې پاتې دي ضرورت ورته لري هغه ورته ورسید
د کیدلو څخه مخکې خلکو په تیر بیا میرمنو خپل پیسې چیري او څه ډول ساتلې په امریکا کې مدني فعال قمر نیازی چې ډیر سروکارې لکليوالو خدو سره وو راتوي د نوموړې په باور په خانه خلکو دومره پیسې هم نه درلودلې چې وې ساتي
په خوا کې خزي خپرې دی نارینه لا دومره پیسې نه درلودلې او نارینه هم چې پیسې درلودلې د زرمکول د لپاره به خزو ته ورکوله خزي به بیا په صندوق کې ساتلې یا به د چای او د بورې په ډبه کې به ساتلې و اشپزخانه کې یا به چیرې یو دخل یا یو دغه به درلودله خزانه کې خټینه هغه کې به واچوله و به ساتله دا ډول باندې پیسې زرمکېدلې هغه وخت کې پیسې کمی وي پیسې نه وي اصلا نو چیرته به د زرمه کولو نو به تر اتله او کل لک شانته پیسې کوم کورو کې زرمه کېدل دغه سپ دغه ډول باندې په دغه سي انانوي ډول یک د مشرانو څخه چدي ته دغه سي پاتې او د سکه د پیدایش څخه او د پیسو د معاملو څخه چې لک شانته به زرمه شو هغه به په دغه ډول باندې زرمه کېدل
اغلی نیازی بیا چې پیسې لکره پیدا شوې خځو په څومره خوارې ګټلې
چې پیسې یو څه ډېر شولې او خزي خپل په کاروبار شولې خپل د ګټې وټې سولې په دې سر خلاص او چې موږ هم پیسې ګټلای سو یا په فرض مثال چرګان به وساته لاګي به خرڅولې یا به چرګان خرڅولې یا به شیدو او مسته به خرڅولې کوچ به خرڅو پیروي به خرڅو پنیر به خرڅول ځانته به پیسې زیرم کړلې یا به خوندان پیسې ورته ساتلو ته چور کړو داغه نه به لګه مګه دی خواخوا به سره برابر کړل زیرم به کړلې یا قره قره داسې کارونه لاسی کارونه شروع سو صنایع کارونه شروع سو صنایع دستی چې غاړي به جوړولې پټوان به جوړولې دغه پیسې به اخیستلې فرض مثال هغه به ورته هغه به ځان ته زیرمه کولې خوان به ورته چې هغه تخپل پیسې د زکارنه لره مور باندې هر څه چې کوي ته اختیار لري دغه د زیرمه کولو د لپاره به هم دغه صندوقونو کې ساتنه کېدله او دا ډول خورلنو خپل په مابین کې تر بل سره به یو دبل پیسې به ساتلې یا به مور د لور پیسې ساتلې یا به غاڼه رانی ولې یعنې باندې سر زر به رانی ولا چې پیسې مې بي ځای لار نشي په تلاب باندې شي تلاب پروتي راته او دا چې ورسته ورسته خزي روشن فکر کیږي او مکتبونه وایي او ماشو تنخواه اخلي معلم سي ډاکټر سي قابل سي نرس سي په ټولنه کې ووزي د کار لپاره او په کورنۍ کې هم کورنۍ شزي هم په دې پوسي چې اوس خو نو زکولای سم زما درې خپل لورګانې مې دي دوه مې ګورګانې دي دوه مې د یو رنګورګان دي دوه مې د اندرور لورګانې دي دا ټول تکزه ټکر رانی سم تار رانی سم په دې باندې دغه نغاړي جوړې کم دغه غاړي چې پنځله شل دانه غاړي کېږي دا زوې سم بازار ته ارزه کم ډېرې پیسې تر لاسه کولای سم دا پیسې مې برته ماته پیسې ګټي دا فکرونه چې کله د خزو سره پیدا سو د سې تجارتونه پیدا سو نو د دې لپاره د پیسو د سپما ځای هم پیدا کېږي فوراً د دې سره برابر چې باید دغه پیسې چې دوی سپما کوي دغه پیسې چې دوی دغه ګټه تر لاسه کوي دا چیرې وساتي
تاسو بیل بیل کورونه یاد کړل چې خزو په ډېرې خواري سره کول او پیسې پیدا کولې بیا دا پیسې چیرې ساتلې
دا پیسې چې د دوی خپل د لاس د تڼاکې پیسې به وي دا خپل د دوی د زیار او زحمت پیسې به وي د دې لپاره د دوی سره به دا فکر و چې دا باید د یو محفوظ ځای کې دوی وساتي دا ګټه ځکه چې دا دوی خپل په خولو باندې خولې توی کړې دي زحمت یې ستلې زیار یې ستلې خپلې ترلاسه کړې دي نو باید د ساتلو ځای هم ورته معلومي بیا به یو چاته ورکول یو اعتباري کاست او فرض مثال ورورې یا یې لیوار یا یې د کاکا زوی یا وراره یا زوم فرض مثال ای هر رشته جار چې په کوم ځوان په کوم کاروبار به مصرف وغه ته به پګټه ورکوله چې دغه ایمادوونه پیسې دي ته په دغه ګټه کې واچو بیا به ماته زما پیسې به ایمانه ورکې نسې که ګټه راکې کې نه راکې تر ګټه دي زتیرم چې ما په سر پیسې مقصد ورک نسې پیسې به می در سره بل اخر اخزو هم په دې باندې پوسو چې بانکونه شته او بل ټولنه کې دا هرڅه مرواج اسوله دوی هم ځان سره فکر وکړي چې ولې مونږ حساب د پسنداز ونه لرو مو خپل باید خپل په نامه باندې د دې حق لرو اعلانات وشو تلویزیونو کې رادیوګانو کې چې تاسو کولای شئ چې د حساب پسنداز ځان ته خلاص کړئ چې تاسو خپل پیسې ځان ته زیرم کړئ هم ګټه تر لاسه کړئ هم خپل پیسې درته پرتی نو دا یو ډول خوشبيني و د شوزو د پاره او اکثره شوزي چې لاړې خپل د وړونو څخه خپل د پلار د حق میراث واخیست هغه هم راوړ په بانک کې تحویل کړ چا چې په نقدي درلو د لاغه هم راغله په بانک کې تحویل کړ چا چې سره زر درلو د لا هغه هم خرڅ کړ نقدي پیسې کړل چې دلته په بانک کې هم ګټه راته راکړي هم خپل پیسې رای وړل په بانک کې واچوله خو دا سي ټول خو خپل پیسې بانکونو ته وروس پاره لو بانکونه د دوی د اعتماد واړو په هغه وخت کې او دقیقا مفاد هم ورته ورکول کېدل او پیسې محفوظ وي نو یو ډول سکون دغه خزو تر لاسه کړل او خپل پیسې زیر میکړل په بانکونو کې
کله چې د بانکونو په سیستم کې ګډوډي راغله میرمنې له کوم ستونزو سره مخ کړې
خزي چې ورغله مراجعه وکړه خپل پیسو ته پر بانکونو باندې د حاکم نظام د خواڅ خچکم فشارونه او چې پیسې باید معلومي چې د چا دی او څه ډول دی او څنګه دی باید په دې ټولو پوسو هغه خپل استخباراتي کارونه په بانکو کې شروع کړه بانکونه هم چون خپل اعتبار هم د لاس ور کړای وو او نه غوښتل چې ټول پیسې د لاس ایلار چې ټول څونه زب بانک پیسې ولرم ټول خلکو ته ورکم توزیع کمه نو هغه چې ما په کار اچولې د هغه به څنګه سي یا کوم کاروباري خلکو ته چې دوی هغه د پیسې په قرض ورکولې هغه مونږ د کوم اوس پیدا کو ټول خو وتختیدل د وطن نه لاړل نو د خلکو ته پیسې څنګه ورته دغه کو نو یو سیستم یې جوړ کړل چې دغه اونیز سیستم مو چې په هفته کې به 40000 افغانۍ یا 200 ډالر موډل 200 ډالر داسې به دغه خزو ته ورکولې بیا نو د دې 200 ډالر د پاره او دغه 40000 افغانۍ د پاره د سهار د شپږ بجې څخه لار څه شارې نو کې نوبت ونیسه عزیزي بانک مخ کې په قطارونو باندې ودرېګه د ګرمې ډوډۍ د اندزان سره راوړه سردرد چیرې پمځکه کې کېنه په یخ کې چیرې په ګرمۍ کې کېنه چیرې کانتین سره کېنه د غزای څخه ګول ډوډۍ یو دانه بولانی وخره مریض جوړ سه نه جوړ سه شل رقم ضرورتونه الته یو خزته پیښیږي هغه ته په دغه سړک باندې پوره ورځ تیر ک 3 بجې 3:30 بجې نوبت راځي چې بیا ته 200 ډالر باسي چې دقیقا دا دردون کيده تکلیف ورکون کيده خزي ډیر پښیمان دي چې ای کاش مون خپل پیسې په بانکو کې نه وای تحویل کړای ای کاش کې نمرمزه کومرانی ولای وای ای کاش مون خپل د ځان سره خپل په کور کې په باکس کې ساتلې وای بانکونو ته مون وای ورکړای څه موستر لاسه کړل
څه فکر کوي بیا به خلک په تیرې خزي په بانکونو باندې باور وکړي
متاسفانه د جمهوریت د سقوط سره سم دغه بانکونه خپل اعتماد د لاس ورکړه، خپل باورونه د لاس ورکړه.
د افغانستان حالات په کتو سره چې ورستر بل تحولات راځي او ار تحول سره ټول سیستم خرابېږي، هیڅوک سره نه خکې چې په بانکونو کې پیسې کېدي. نارینه خپل پیسې نور په بانکو کې نږدې چیرې چې خزینه به بیا دا اعتماد وکړي او خپل هغه په تکلیفونو په زحمتونو چې سره جمع کړي هغه پیسې هغه یا خپل د وړونو څخه په څونه مشکلاتو باندې خپل د میراث حق اخیستی او هغه راوړي بانک کې دې بیا د بانک څخه په دغه رقم تکلیف په چوک چوکو باسي. نو دا چیرې خزې منی د ځان لپاره، چیرې په ځان د لورینه ده، چیرې په ځان د پیرزوینه ده. هیڅکله به زړه خنه کې نور خزې چې په بانکو کې پیسې کېدي. حتی یو ښځه دومره حساساتي سو ولول چې بېخي په یو زاړه قبر کې اقدم نور نو په بانک کې نقدمه پیسې دا ما خپل په غوږو اورېدلې دي چې کس داسې وویلې. نو دغسې اعتماد او باور د بانکونو لاړه صفر سره ضرب سو. خلک داسې خو چې یو ځایي سرمایه درته درکړي او بېرته تا نه په قسطواره اخلي، نو دا خو طبعا ځورونکی ده. بېرته هغه ورک سي هغه پیسې تر څو چې دا خو بېرته بیا بېرته نه سره جمع کولی، مصرفېږي ځینې. نو دا اعتماد کول پر بانکونو باندې په اوسنۍ شرایط کې د افغانستان د حالات ته په کتو سره فکر نه کوم چې نور دې ښځې پر بانکونو باندې اعتماد وکړي، باور وکړي او خپل پیسې دې پکې کېدي. دا باور او دا اعتماد بانکونه د لاسه ورکړه او زمين کې د افغانستان حالات او شرایط ته باور او دا اعتماد نه لري چې څوک داسې یو کار وکړي.
افغانستان مرکزی بانک بیا په بانکی برخه کې د خلکو پستونځو سترګې پټوي. تر دې بریده چې وای اوس د پخوا په پرتله د خلکو ستونزې حل شوې دي. د یاد بانک ویان حسیب الله نوري وای دوی ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي.
د افغانستان بانک د هیواد مرکزی بانک په توګه تل هڅه کړې ده چې د درنو هیوادوالو لپاره په ټولو مالی او بانکي برخو کې غوره خدمتونه برابر کړي. په همدې موخه د افغانستان بانک په سوداګریزو بانکونو کې په ټولو هغو حسابونو چې نوي پرانیستل کېږي هر ډول محدودیتونه لري کړي، او هغه کسان چې نوي حسابونه پرانیزي هر وخت چې وغواړي له خپلو حسابونو څخه هر څومره چې اړتیاوي پیسې ترلاسه کولای شي. همدارنګه په پخوانیو حسابونو باندې هم محدودیتونه کم شوي دي، او دا مهال خلک د پخوا پرته له خپلو حسابونو څخه ډېرې پیسې ترلاسه کولای شي، او په دې برخه کې د لا زیات اسانتیاوو د رامنځته کولو لپاره هلې روانې دي. سوداګریز بانکونه مکلف دي چې د خپلې نقدینګۍ وضعیت ته په کتلو سره د افغانستان بانک د متحد المالونو پر بنسټ چارې ترسره کړي.
درنو دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسیدل، د خلکو غو پیسې هم په بانکونو کې باندې شوې چې د خپل ضرورت لپاره یې سپما کړې وي. د کار ټول خلک په تیر بیا میرمنې چې د طالبانو لخوا له کوره د وتلو پر مهال محدودیتونه هم ور باندې لګېدلې دي، لګانو ستونزو سره مخ کړې دي. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422140 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی زغ خبرونه.
درنو زده کوونکو السلام علیکم. لازادې رادیو څخه د درسي ساعت یو بلې خبرونه ته خره غلست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د آزادۍ رادیو اوریدونکو، او اوس د اووم ټولګي د جغرافي درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې به نن له استاد د زمکی د حرکتونو په باب درس وورو. دا چې زمکه څو ډول حرکت لري، د زمکی د کوم ډول حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ راځي، او د کوم ډول حرکت په پایله کې به د کال فصل تغییر کوي. زو او د درس دوام له خونکو اورو.
موضوع د زمکی وسیع او انتقالي حرکتونه. زمکه سوارلس دوله حرکتونه لري، خو موږ دلته یوازې د ځمکې وضعي او انتقالي حرکتونه وایو. د ځمکې وضعي او انتقالي حرکت، ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه لري، وضعي حرکت او انتقالي حرکت. لومړی وضعي حرکت، ځمکه په 24 ساعتونو کې د خپل محور په شاوخوا راګرځي او خپله دوره بشپړه کوي، چې دې حرکت د ځمکې وضعي حرکت وایي، چې په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. یعنی دلته یوازې د ځمکې حرکت پر خپل محور باندې دی، چې د دغه حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ منځته راځي. انتقالي حرکت، کله چې ځمکه د لمر پر شاوخوا یو بشپړ دور تر سره کړي، همدې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي، چې په نتیجه کې یې څلور فصلونه منځته راځي. وضعي حرکت، ځمکه پر خپل محور باندې حرکت کوي، خو انتقالي حرکت، ځمکه د لمر پر محور باندې حرکت کوي. یعنی د لمر پر شاوخوا باندې ځمکه راګرځي. د ځمکې واټن ل لمر څخه په دوبی او ژمی کې توپیر لري، چې نږدې واټن یې 1.5 میلیونه کیلومتره دی، او ډیر لري واټن یې 1.25 میلیونه کیلومتره دی. د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یوه ثانیه کې 10 کیلومتره په چټکوالي سره ترسره کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ د انتقالي حرکت هغه سایکل یا دوران، چې کله ځمکه د سن یا لمر، چې سن په انګلیسي کې ورته وایي او په پښتو کې لمر دی، د لمر په شاوخوا باندې د کال په ورځو کې راګرځي. یعنی په یوه کال کې راګرځي او په نتیجه کې د کال څلور فصلونه منځته راځي: پسرلی، دوبی، منی او ژمی.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو، له استاد مو واورېدل چې لمر څخه د ځمکې واټن په ژمي او دوب کې سره فرق لري، چې نږدې واټن 1.5 میلیونه کیلومتره دی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنی مو بچو لا ازادي
دا تم ټولګي درنو زده کوونکو ته خراغ لاست وایم، او اوس دا تم ټولګي د جغرافي درس پیلو. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اروپا لوی وچې اقلیم ته بیل شوې، خو په پیل کې به خونکې د اروپا لوی وچې او پیژنې، او دا بول ولو چې ولی د اروپا او آسیا وچې پیولم ایرو آسیا لوی وچې دی. زو او د درس پورا بیان لخون کی اورو.
اروپا د نړۍ د کوچنیو لویو وچو لډلې څخه ده، چې په متدله سیمه کې پرته ده. د دې لویو وچې شمال خواته شمالي کنګل سمندر، جنوب خواته د مدیترانې سمندرګي، ختیځ ته د آسیا لویو وچه چې د اورال غرونه، د اورال سین، د کسپین سمندرګي او تور سمندرګي په وسیله له اروپا څخه بیل شوه، او لویدیس ته د اطلس اکیانوس یا اتلانتیک سمندر دی. اروپا د اسیا لوی وچې سره نښتې ده، او له همدې سببه یو شمیر جغرافیه پوهان اسیا او اروپا یوه لویه وچه ګڼي او د یورشیا په نامه یې یادوي. د اروپا د لویې وچې پراخوالی 10 میلیونه کیلومتره مربع دی، او په 2006 میلادي کال کې د وګړو شمیر 242,602,600 تنو ته رسېده. ځینې مشهور سنتي هیوادونه په دې لویې وچې کې پراته دي. اروپا لویه وچه د ماتو سواحلو، زیاتو سمندرګیو او خلیجونو د شتوالي له امله چې په وچه کې ننوتې دي، زیات شمیر ټاپو وزمې رامنځته کړي دي چې موږ یې دلته د ځینو لویو ټاپو وزمو نومونه اخلو. د اسکاندیناویا ټاپو وزمه چې په هغې کې د ناروې، سویډن او فنلند هیوادونه پراته دي. د بالکان ټاپو وزمه چې په هغې کې د البانیې، بلغاریې، بوسینی او هرزګونی، سربستان، کرواسی او مونتنیګرو هیوادونه موقعیت لري. د ایبری ټاپو وزمه چې په هغې کې د هسپانیې او پرتګال هیوادونه پراته دي. د اروپا لویه وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لویې وچې اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي عرض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لویه وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو، یعنی شمال، جنوب او لویدیځ خوا، اوبه چاپېرې شوي دي. څه ناڅه ټول اروپا د پرا مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننی برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. څلورم علت یې د ګلف ستریم، د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي، او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د معتدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لویې وچې اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له: اول، جنوبي سیمه، دوهم، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم، مرکزي برخه وچه، څلورم، شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف، جنوبي سیمه، مدیترانایی آب و هوا. په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایی آب و هوا لري. مدیترانایی آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري: اول، ژمی یې معتدل او باراني وي، دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی، او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. بې، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده، او د اروپا د لویې وچې ډېره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده، او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزي برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزي او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی، نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنه او بله خوا
وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنا چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي، په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامل ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 8 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
کې درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې د اروپا لویه وچه د بارانونو او ډیرو اوبو د لودو له امله مرطوبه یا لندبله اقلیم لري او د کرهنې لپاره ډیره مناسبه ده، خو په مرکزي برخه کې د نورو سیمو په پرتله لږ باران وري او له کرهنیز او اقتصادي پلوه هم ارزښت لږ دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونه دوام ته ښه راغلاست. او اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی او په دې برخه کې زو او په ګډه د جغرافي درس ته غواګدو. په دې برخه کې خوونکی مقتد د کانګو حوزه معرفي کوي او په دې به پوښو چې د کانګو حوزه چیرته پرته ده. دا به ووري چې کانګو حوزه د استوایی ګڼو ځنګلونو له امله د نړۍ له پیژندل شویو حوزو څخه ده او دا ځنګلونه د نړۍ د یو ډیر شمیر وحشي ژوو لپاره د ژوند یوه مناسبه جغرافیه ده. زو او د دې جغرافي په اړه لا ډیر معلومات د خونکي په درس کې اورو.
موضوع د کانګو حوزه. د کانګو حوزه د افریقا بل لوی حوزه د کانګو د حوزې څخه عبارت ده چې په طبیعي توګه هلته استوایی ګرم او لوی ځنګلونه شته. ډیری تودوخي او زیاتو بارانونو ګڼ ځنګلونه منځته راوړي دي. د نباتات وده دلته هیڅکله نه ځنډیږي. د افریقا دې برخې ته شنه افریقا وایي. دلته د ونو وده دومره زیاته ده چې کله یې لوړوالی 50 مترو ته هم رسیږي. د کانګو سیند چې د ختیځ څخه لویدیځ لوري ته بهیږي د افریقا استوایی برخه په بر کې نیسي. د کانګو سیند د خپل نری بستر له لارې د اطلس په سیند کې تویږي. تاسو په تصویر کې د کانګو حوزه وینئ چې ټوله شنه ده او داسې یو شین کوړم یې جوړ کړی دی او د درختو جګوالی هم وینئ چې ډیر جګوالی لري، ارتفاع یې ډیره ده. د دغه ډول ځنګلونو څخه د کانګو، کینشاسا او د دې ترڅنګ د افریقا د لویې وچې حاکم دولتونه د پرنیچر په ډول د دغه درختو د لرګیو څخه استفاده کوي. د هغه بهیر منځنۍ او شمالي برخه استوایی باراني ځنګلونو پوښلې ده. دلته د نفوسو ګڼوالی شیندلې او یو له بل څخه لیرې پراته دي، یعنې خلک یې په تیت او پراګنده توګه پراته دي. فابریکې هلته نشته چې ټوله دې په یوه نقطه کې راټول سي، بلکې خلک یې په پاشل توګه ژوند کوي او سیمه ییز خلک یې په خپلو کوچنیو کروندو کې په کرنه بوخت دي. د کانګو سیند د زایر د هیواد د جنوب ختیځ څخه سرچینه اخلي. د 3,300 کیلومتره په واټن لومړی شمال لور ته او بیا لویدیځې خوا ته بهیږي. تاسو وینئ په تصویر کې دوې درختی چې زیات ارتفاع لري. نو موږ ویلی شو چې په کانګو کې یا د کانګو په سیمه کې داسې درخت ستا چې تر 50 متره ارتفاع ډیره وي او د خپلو زیاتو اوبو سره د اطلس په سمندر کې تویږي. دا سیند د خپل بهیر په پیل کې د لوالابا په نوم یاد شوي او د خپلو مرستیالانو سره د افریقا د لوی وچې د خاورې یو اشاریته برخه په بر کې نیولې ده. د کانګو د سیند اوږدوالی د نیل د سیند څخه لږ خو د اوبو حجم یې زیات دی چې دا د اوبو د اخیستنې حوزوي په استوایي سیمو کې پرته ده او هلته ټول کال باران اوري نو د اوبو څخه ډک وي. د خپل بهیر په پورتنی برخه کې یې ځړوبوي هم منځته راوړی دی.
درنو زده کوونکو مننه چې تر دې دمه خبرونه ته واګی است. و مو ورېدل چې د کانګو حوزه له ظاهر هیواد څخه سرچینه اخلي او د دې حوزې د پراخوالي له امله د دې حوزې په اوږدو کې خلک په پاشلي توګه او یو له بله لرې ژوند کوي او د دې د بوختیا یو وسیله هم کرهنه او مالداري ده. او اوسم په لنډه توګه هغه مواردو ته اشاره کوو چې د جغرافي پراتلون کې درس کې به تاسو ته وړاندې شي. د اول ټولګي زده کوونکي به پراتلون کې درس کې د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولولي او ښوونکی به دا راته ووایي چې سمندر ته لارې نه لرلو د افغانستان لپاره کومې ستونزې زیږولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اروپا د قانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او دا بولولي چې یادو قانونو ترلاسه شویو مدني موادو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړې. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد د سویس کانال په باب معلومات ورکړي دا چې دا کانال د چا په نوښت وکیندل شو او د کانال په اوږدو کې پرتو هیوادونو ته اقتصادي ګټې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنود زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسه ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونې د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپریږي او دوهم اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهم اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اورېدل مه هېروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهم اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، په دوهم اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهم اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره اله ده د هونکي له درسونو څخه په استفاده په کتاب کې شته تمرینونه حل کړي او پوښتنو ته یې ځواب وایي. تر بلې خبرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
زمان له جانان